د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگټن استودیو ده زه خلیل خانم د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر د امنیت د پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی دی په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې شو ست د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې دندې ورکول کیږي احمدزی دا هم ویلی و چې د خپل یاداو ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري ارګ د احمدزی د دغه تورونو په جواب کې دا غنه شواهد غوښتي وو خو مزید تر اوسه پوری هیڅ ډول شواهد نه دي شریک کړي دارګي ویان جمشید رسولی وویل چې د لوی څارنوالۍ دفتر د احمد زید د نیمولو حکم کړی دی او دا غنه غوښتي دي چې شواهد دي ورته ورکړي مزید تر اوسه پوری په دې اړه کوم تبصره نه ده کړي که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نور ودرو کې د اخلاقي فساد په اړوند رپورټونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې په ار کې د اخلاقي فساد ادا کیږي د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ناټو تر 2023 کال پورې هر کال افغان ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې ناټو لدې مخکې هم د افغان ځواکونو سره هر کال 2.5 څخه تر 15 میلیارد ډالرو پورې مرسته کوله او د لړۍ به تر راتلونکو نورو 15 کلونو پورې دوام وکړي هغه وویل
د ناټو سیکرټر جنرال او د امریکا د دفاع وزیر مرستیال او دغه راز د ناټو نورو هیوادونو په هره برخه کې د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د همکاریو یادونه وکړه او د دغه ځواکونو د تمویل لپاره تر 2023 کال او له هغې وروسته خپلې اوږدمهاله ژمنې تازه کړې
د مالیه وزارت وایي دغه راز ویل چې افغان دولت د ناټو له چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د امکان په صورت کې به د افغان نظامیانو د مصارفو کچه راټیټه کړي او د افغان حکومت به هم د دغو ځواکونو په تمویلولو کې ونډه واخلي په داسې حال کې چې په سوډان کې مظاهرچیانو د پوځ د واکمنۍ پر ضد مظاهرې شروع کړي او دغه مظاهرې اوس هم دوام لري د یک شنبه په ورځ مدني نافرمانۍ کمپاین هم بل شوی دي امنیتي ځواکونو څلور نور کسان وژلي دي مزارچانو د خرطوم په شار کې سړکونه بند کړي دي او په نورو شارونو کې دوکانونه او بازارونه بند کړي د ډاکټرانو یو کمیټه چې د مزارچانو سره اړیکې لري ویلي دوه کسان په پلازمینه خرطوم کې وژل شوی دي او دوه نور بیا د امید الرحمن شار کې وژل شوی دي د سودان د ډاکټرانو مرکزی کمیټه هغه قوتونه په دې وژنو تورن کړي دي چې د پوځي واکمنۍ ملاتړ دي او زیاته کړه چې د جون د درهمې نیټه راځي چې کله په پوز په مزارچانو دزی وکړي او ځپلې پیل کړي یو سل اتلس کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د سودان د ملکی افرادو اتحادیه د واکمنې پوځي شورا د استعفا غوښتنه کوي او خلکو نه غوښتي دي چې اوامر یې ونه مني امنیتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په خرطوم کې د پوځي قرارګاه مخ ته ډزې کړې وې او لسل نه زیات احتجاج کوونکي وژلي وو احتجاج کوونکي وایي هیله لري چې اعتصاب به پوځیان مجبور کړي چې قدرت ملکیانو ته ورحواله کړي د سودان د ازادۍ او بدون د ځواکونو د غورځنګ عمومي سیکرټر عمر آل دوکیر ویل لمړی باید پوځي شورا اعتراف وکړي چې د جرم ارتکاب یې کړی دا چې د احتجاجونکو په ضد د تشدد په اړه د تحقیقاتو لپاره یوه نړیواله کمیټه تشکیله شي درېیمه دا چې ټول هغه سیاسي قیدیان دې خوشي کړي چې د پخواني رژیم سره د مخالفت په سبب نیول شوي دي او عسکر باید خپلو بارکونو ته ستانه شي تر څو چې دغه غوښتنې منل شوي نه وي د پوځي شورا سره به هیڅ قسم سیاسي مذاکرات ونه کړي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
ایران اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د بندیزونو پرته هم د ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي او کدا سی ونه کړه په نو نتیجو ته تیار ووسی په ایران کې د امریکا د بندیزونو نورسته یو شمېر اروپایي هیوادونه هم د ایران سره اقتصادي اړیکې محدود کړي دي د رويټرز خبري ایجنس خبر ورکړی دی چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په دولتي ټلویزیون کې په یو بیان کې ویلي چې د اټومي موافقې نه پرته په دې پوزیشن کې دي چې د ایران په پوځي وړتیا او انتقاد وکړي د یادو ونی وردا چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر کال د ایران سره په 2015 کال کې سوي اټومي موافقه له امریکا څخه امریکا وېستا او ویلي و چې د اوباما حکومت او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوي په دې موافقه کې کمبوتیا وی ډیری وي او بل خو د جرمني د بارنو چار وزیر هایکو ماس د عراقي مقامات سره د خبرو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ درکمولو د هڅې لپاره بغداد ته سفر کړی عراق ته د شاغلي ماګس سفر سیم د سفر پراخ پروګرام یو برخه د ټاکل شوی ده چې د جرمني د بارنو چار وزیر به نن ایران ته هم لاړ شي او د غزي مقامات سره وګوري مننه
د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زان از رانا یوسف زیم. خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته د پور اخیستلو حق ورکړی دی. ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته د پور اخیستلو حق ورکړی دی. لا دې وړاندې افغانستان په کور دننه د خپلو انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پورونو د اخیستلو حق نه درلود. د مالیه وزارت سرپرست او په زیربنایي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار محمد همایون قیومی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د مالی او اقتصادي اصلاحاتو د پنځمې دورې له ارزونې وروسته افغانستان ته پور اخیستلو حق ورکړی دی.
قابل تذکر است که اولین بار است که افغانستان میتونه
د یادونه ورده چې دا لومړی ځل ده چې افغانستان کولی شي د دې په چوکاټ کې د خپلو ځینو انکشافي پروژو لپاره یو لړ پورونه ترلاسه کړي، ځکه چې تر دې مهال افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل کېده چې د پیسو نړیوال صندوق ورته د اجازه نه ورکوله. د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان په 2014 کال کې د پیسو نړیوال صندوق د اعتباري اسانتیاو په پروګرام کې شامل شوی وو چې دغه پروګرام د شپږو دورو له جملې 15 دورې په بریا سره پای ته رسولي او پاتې یو دوره به د 2019 کال تر پایه بشپړه کړي. د مالیه وزارت وایي د 15مې دورې د ارزونې په پای ته رسولو سره افغانستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه تر 1.5 میلیونه ډالر تشویقي پیسې هم ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پورونو د اخیستلو حق د افغانستان لپاره یو مناسب اقدام نه ګڼي او په 13 شاوخوا یو نیمه لسیزه کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په مصرفولو کې د شفافیت نشوالی ته په اشاره وایي که چیرې افغانستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخیستلو ته اړ شي او دا پورونه په سمه او شفافه توګه ونه لګوي نو له ګټې څخه به یې افغانانو ته زیان زیات وي. د دغو کارپوهانو له جملې شعیب ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه څه چې موږ مالی مرستو په برخه کې شاهد یاستو موږ ګورو چې په افغانستان کې موږ نه یو توانېدلي چې دغه په میلیاردونو ډالر چې راغلي دي هغه نه موږ صحیح ګټه نه ده پورته کړي او په عین حال کې موږ خپل ادارې خپل سازمانونه دومره نه دي پیاوړي کړي چې موږ سره دغه مالی مرستې راکمې شي او موږ قرضه واخلو نو قرضې نه موږ صحیح استفاده وکړو. نو هغه ته په لیدو سره موږ داسې کوم شواهد په لاس نه لرو چې موږ خوشباور اوسو چې او دې لپاره ډاډمن اوسو چې قدم کراتون کې موږ دا قرضې اخلو دا قرضې به په صحیح ځای کې ولګېږي.
په ورته وخت کې د مالیه وزارت وایي چې د ناټو غړو هیوادونو تیرونې په بروکسل کې تر 2040 کال پورې هر کال له افغان ځواکونو سره تر 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده.
هم سکرتر جنرال ناټو او هم معاون وزیر دفاع امریکا
د ناټو سکرتر جنرال او د امریکا د دفاع وزیر مرستیال او دغه راز د ناټو نورو هیوادونو په هر برخه کې د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د همکارۍ یادونه وکړه او د دغه ځواکونو د تمویل لپاره تر 2040 کال او له هغې وروسته خپل اوږدمهاله ژمنې تازه کړې. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا ناټو له دې مخکې هم له افغان ځواکونو سره هر کال له 2.5 تر 15 میلیارد ډالرو پورې مرسته کوله او دا لړۍ به تر راتلونکو نورو 15 کلونو پورې دوام وکړي. د ناټو سازمان چارواکو ویلي چې له افغان ځواکونو سره د دغه سازمان مالی مرستې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
هند او سریلانکا د ټیرریزم ضد د همکاریو زیاتولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده. په موکړې دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شای درته وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون په سریلانکا کې د خپل سفر په وخت کې هغو 250 کسانو ته د احترام مراسم په ځای کړی چې د مسیحیانو د فصح د اختر په ورځو کې د ځانمرګو په حملو کې وژل شوي. د صدارت مقام ته د ښاغلي مودی د رسېدو نه وروسته د دې هفتې په پای کې دا دویم ځل دی چې هغه خارج ته سفر کوي. په سریلانکا کې د ځانمرګو د دغو بریدونو نه وروسته ښاغلی مودی لومړنی خارجي مشر دی چې سریلانکا ته سفر کوي. هلته هغه د دغه سفر په وخت کې د سریلانکا د جمهور رئیس سره کتلي او همدا اوس د هند استخباراتي مامورینو د دغه حملو په باب په تحقیقاتو کې همکاري پیل کړې ده. د هند صدر اعظم ښاغلي مودی سریلانکا ته د سفر نه مخکې په مالدیو کې د ټوریزم په باب د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدلو غوښتنه کړې ده. هغه وایي چې نن سبا نړۍ ته د ټول نه زیات خطر ټوریزم پیښ کړی دی. د هند او د مالدیو ترمنځ روابط د سپتمبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ابراهیم محمد د برین وروسته ډیر ښه شوي دي. هغه په دغو انتخاباتو کې عبدالله یامین ته چې د چین پلوی دی ماتې ورکړه. د هند او د مالدیو د مشرانو د خبر نور سو بغړې اعلامیه کې ویل شوی چې د مالدیو جمهور رئیس ابراهیم محمد د هند سره د نږدې روابطو د لرلو وعده کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د جاپان صدر اعظم پراتونکو نه کې ایران ته سفر کوي چې د دواړو ملکونو د روابطو د خکولو د پاره حالې زلي وکړي. پاموکړی د رپورت ته تاجمینی درته وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل هیواد د امریکا بندیزونه یوې اقتصادي جګړې ته ورته وبلل او د آی وکړه چې دغه بندیزونه په عامو خلکو اغیزه کوي او دا په واقعیت کې ترهګری ده.
عنوان یک نخست وزیر کشور دوست به ایران سفر میکنن.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه به دیو دوست هواد مشر په توګه ایران ته سفر وکړي. مونږ به ورته خپل نظریات وایو. مونږ په ډاګه ویلي دي چې اقتصادي جګړه له پوځي جګړې څخه توپیر نه لري. ښاغلی ټرمپ اعلان کړی چې یو اقتصادي جګړه پرمخ بیایي، دغه پالیسي باید ودرېږي. مونږ به له آبه سره د دې اقتصادي جګړې په باره کې په تفصیل سره وغږیږو.
هغه وویل که غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچونو کې نرمښت راشي نو امریکا باید پر ایران خپل اقتصادي حمله ودروي. د جاپان د حکومت یو ویاند د پنجمې په ورځ ویلي وو چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه به ایران ته سفر وکړي او هڅه به وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچونه کم شي. د جاپان د کابینې لوی منشي ویلي وو چې د آبه سفر به په یو څلوېښت کلونو کې ایران ته دا یو جاپانی مشر لومړی سفر وي. دا جاپان مطبوعاتو ویلي چې آبه به تهران ته د جون د میاشتې د دولسمې نه تر څوارلسمې نیټې پورې سفر وکړي او له لوی مذهبي مشر آیت الله خامنهای او جمهور رئیس حسن روحاني سره به وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونو د هغه وخت راهیسې ناوړه بڼه غوره کړې ده چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د څو هیوادونو ترمنځ لشوي تړون څخه ووتله او پر تهران یې لسره بندیزونه ولګول. آبه د مې میاشتې په وروستیو کې جاپان ته د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د دغه سفر وړاندیز کړی و او د هغه ملاتړ یې ترلاسه کړی و. جاپان د منځني ختیځ څخه د تیلو په وارداتو زیاته اتکا لري او له ایران سره یې دوستانه روابط ساتلي دي، سره له دې چې جاپان له هغه هیواد څخه د خپلو تیلو یوازې 15% واردوي چې په 2000 لسیزه کې 10% وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په البانیا کې د شنبې په ورځ د صدر اعظم راما په ضد د سختو مظاهرونو وروسته ولسمشر آرمیتا د سیمه ایزو انتخاباتو د فسخ کولو اعلان کړی. پاموکړی د ایسا بیلا کوکوکلی رپورټ ته سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
ټاکل شوی و چې د جون په 13مه په البانیا کې محلي انتخابات وشي. جمهور رئیس ارمیتای د شنبې په ورځ د فسخ کولو پریکړه وکړه. پرون د یک شنبې په ورځ د صدر اعظم ایدی راما په حکومت کې د اداري فساد او رشوتخورۍ په ضد په لسګونو زرو خلکو دغه هیواد په پایتخت رینه کې احتجاجي مظاهرې وکړې. کاغلی میتا د خپل حکومت نه دفاع کړې ده او د جمهور رئیس اعلان رد کړ. ویل چې انتخابات به د ټاکلي مهالویش سره سم سرته رسیږي. په عین وخت کې د حکومت د مخالف دیموکراتیک ګوند مشر لوزیم باشا مظاهره کوونکو ته وینا وکړه او ویل چې د صدر اعظم پر خلاف د جمهور رئیس میتا اقدام د مخالفانو د پاڅون د لومړي پړاو ثمره وه. مخالفانو چې د البانیا او جرمنی جنډي په لاسونو کې نیولې وي ایدی رامای د مخدره موادو په کاروبار کې په لاس درلودلو تورن کړ او نارې وهلې چې راما په خپله مخه ځه، زموږ مخدره مواد نه دي په کار. مظاهره کوونکو د صدر اعظم د سمدستي استعفا غوښتنه وکړه. پولیسو پر احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهون کې ګاز استعمال کړ خو مظاهره کوونکو په ځواب کې آتشي بمونه پر پولیسو وار کړل. امریکا او اروپا اتحاد په دواړو خواو باندې غږ کړو چې د خبرو او تفاهم له لارې اختلافات حل کړي. کاغلی میتا لسیاسی گوندون سره د سلام مشورې پرته د محلي انتخاباتو لپاره مهالوش اعلان کړو او انتخاباتي کمپاین پیل کړو. پرونی مظاهره د صدر اعظم په خلاف اتمه احتجاجي مظاهره ده چې د مخالفان لخوا په ترنه کې رابلل کیږي. عام خلک هغه وخت سخت په غوسه شو چې د جرمني د بلیز ورځپاڼې څه موده مخکې د مخدره موادو د یو قاچاقبر ثبت شوی غږ خپور کړ. دغه قاچاقبر وایي چې په تیرو پارلمان انتخاباتو کې د راما په مشرۍ د سوسیالیست ګوند طرفدارانو ته دې لپاره پیسې ورکړې وې چې یو ملګری پارلمان ته وټاکي. مخالفان د جمهور رئیس نه غواړي چې حکومت برطرفه کړي او پر ځای انتقالي حکومت جوړ کړي. وخت نه مخکې پارلماني انتخابات راوبلي او د رشوتخورۍ او اداري فساد په ضد تحقیقات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د مسلکی سودانیانو د ټولنې یا ایس پی ای په مشرۍ مظاهرو په وس تحریک کړ چې جمهور رئیس عمر بشیر د قدرت نه استکړی او اوس د خلکو نه غواړي په مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا غا خبریالي رپورت را لېږلې زامن محمدی ته در اوروي.
که څه هم چې خرطوم یو خیالي خار ته ورته دی، ډېر کم شمېر موټرې پکې لیدل کېږي او حتی یو کم شمېر سودانیان لیدل کېږي چې قدم پکې وهي. او ایس پی ای ویلې د دوی مقاومت پرون د شنبې پر ورځ پیل شو او دا به تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې پوځي شورا ملکیانو ته قدرت پرېږدي. یو سودانی ته به چې نوم یې نه دی ښودلی وایي: د سودان خلک باید دوام ورکړي. د حل لار شته ده، د هیلې رڼا لیدل کېږي. د پوځ انتقالي شورا، د آزادۍ اعلان او د بدلون قواوې به د سودان د خلکو د ګټو په خاطر هلته ورسیږي. ایس پی ای وای د منځګړي په حیث د ایتوپیا د صدر اعظم آبی احمد پیشنهاد منلی دی چې وایي د نظامي شورا سره د خبرې پیل شي، که څه هم چې دا غواړي د دغه تاوتریخوالي په باره کې دی بے طرفانه تحقیقات وشي چې د البشیر د راپرځولو نه راپه دیخوا پیدا شوی دی. د دو سودان یو بل ته به خدام صلاح وای: ټول دلته هیله لرو چې ملکی حکومت به جوړ شي، مګر ځینې کسان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې ملکی حکومت باید نه وي. د چټک غبرګون قطعه یا آر ایس ایف خلک له خبرو کولو او د خپلو نظریاتو د څرګندولو نه منع کوي. دغه غوښتنه تقریبا یوه هفته وروسته له هغې وشوله چې امنیتي قواوو په خارتوم کې د پوځ د مرکز مخې ته د مظاهره کوونکو کیمپ لری کړ. د دوشنبې د ورځې نه راپه دیخوا 111 تنه وژل شوي دي. په عین وخت کې د مخالفینو منابعو ویلي د سودان یاغیانو دوه مشران د احمد سره له غونډې نه وروسته د شنبې په ورځ ونیول شلو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې د ټابلیټیکا په نوم د نشه یي موادو د پروسس فابریکا کشف او ضبط شوی ده. سبی الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ټابلیټیکا په نوم د نشه یي توکو د پروسس دغه فابریکا د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ په بختان کلی کې نیول شوې ده او چارواکي وایي دغه فابریکې د دارو درملو د جوړولو په نوم کار کوي چې په تورې درې کسان نیول شوې دي.
یک با کارخانه پروسس ټابلیټیکا نشاور کې تحت نام ټابلیټیکا و در یک بند اولی که به عنوان شرکت دواسازی اینا فعالیت میکردن، خوشبختانه کشف شد که جوان مقدار 11,000 قرص تابلیتکا و ماشین تهیه پروسس مواد تابلیتکا و در زم مارکایش و یک مقدار مواد کیمیاوی جاوید و مایه که در پروسس تابلیتکا از او استفاده میشد کشف و ضبط شد.
تو امنیتی مسولین وایی زین نوری مشکوکی سیمیم نخکری چی دیر زر با پیاملیاتو کی. که څه هم د ننګرهار په کچه تیر یو کال کې د نشئی توکو د پروسس فابریکو د تباکیدو په اړه چارواکو څونه ویل، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نشئی توکو د پروسس لسلو ډیری فابریکې نمانځ وړي دي.
په تیر کال کې یو سلو لس لابراتوار د افغانستان په سطح نمانځ تللی دي چې ننګرهار هم په شامل دي، بکوا د فراه هم ده، نیمروز ولایت ده، هلمند ولایت کې د لابراتوارونه لمنځه وړل شوي.
ننګرهار کې په داسې مهال د ټابلیټ کا د پروسس فابریکه کشف او تباه شوې چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغ دو کسانو شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون ویلی دی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ډیر خوشاله وي چې د چین په وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګوي. که د امریکا مشر د دې میاشتې په اخر کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د تجارتي موافقې په باره کې موافقې ته ونه رسیږي، د امریکا غږ خبریال رپورټ را لېږلې زامن مومن دي ته دراوروي.
منوچن د امریکا تلویزیونی شبکې سی این بی سی ته وویل امنګ زیات پرمختګ کړی و او زه فکر کوم امنګ داسې موافقه کړې وه چې تقریبا 90% شو. چین غوښتل چې د ځینو شیانو نه پر شا ولاړ شي، بیجنګ ورنه انکار وکړه. منوچن ویل من خبرې بند کړې. د جون د میاشتې په آخر کې د نړۍ د مشرانو سره د جی شلو صنعتي ملکونو په عالي غونډه کې چې د جاپان په اوساکا کې جوړیږي د شی سره د ټرمپ د ملاقات پورې اړه لري. منوچن ویلې د غونډې نه وروسته به جمهور رئیس نه پریکړه وکړي. زه په دې عقیده یم که چین په هغو شرایطو باندې موافقه وکړي چې موږ باندې خبرې کړې وي نو موږ به موافقه وکړو، که دوی ونه مني نو موږ به ګمرکي تعرفې ولګوو. ټرمپ لا پخوا په چینایي وارداتو باندې چې 200 میلیارد ډالر ارزښت ولري ګمرکي تعرفې لګولې دي، مګر اوس په دې باندې فکر کوي چې د 350 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین په تولیداتو باندې اضافي ګمرکي تعرفې ولګوي، چې په دې کې به واقعا امریکا ته د چین ټول صادرات شامل وي. ټرمپ د ګمرکي تعرفو د لوړولو ګواښ په داسې وخت کې وکړ چې د جی شلو صنعتي ملکونو د مالي وزیران د جاپان په فوکوکا کې غونډه کوي او وی ویلې تجارتي او سوق الجیشي یا جوی پالیټیک جنجالونه نړیواله اقتصادي وده د خطر سره مخامخ کوي. مګر د امریکا په ټینګار سره هغه غوښتنه ونه شوله چې وایي تجارتي تاوتریخوالی هلته ضرورت لري. دا څه ښکاري چې نړیواله اقتصادي وده ثبات پیدا کوي او په عمومي ډول په نظر کې ده چې د روان کال په آخر او په 2020 کال کې اقتصادي وده زیاتی. او د منوچن په ګډون د مالی وزیرانو د غونډې په پای کې په خپره شوي اعلامیه کې دا څرګندونې وکړلې، لیکن اقتصادي وده ورو ده او د ټوټېدو خطر شته دی. ډیره مهمه اله دا ده چې تجارتي او جوی پالیټیک تاوتریخوالی زیات شوی دی. سنه موږ به د دغو خطرونو غم خوړلو ته دوام ورکړو او نورو اقداماتو ته چمتو یو. د بین المللي ورزشي صندوق رئیس کریستین لاګارد نن په دې ټکي ټینګار وکړ چې لومړی باید اوسنی تجارتي تاوتریخوالی حل شي، په داسې حال کې چې د تجارت د بین المللي مقرراتو د عصري کولو لپاره باید کار وشي. مګر په ګډه اعلامیه کې د ارزیابۍ یادونه نه ده شوې چې د امریکا او چین تجارتي جنجال د بین المللي اقتصادي ودې مخه نیسي. آی ایم ایف تیر هفته خبرداری ورکړ چې د امریکا او چین د ګمرکي تعرفې په باره کې دوامدار جنجال به په 2020 کال کې له نړیوال اقتصاد نه 0.5% کم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د پسرلي موسم د خپلې ټولې طبي ښکلا تر څنګ د تنفسي ناروغیو موسم هم دی او ځینې خلک پکې د سردردۍ او د ټوخي نه په عذاب دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سیریوس التهاب انسانانو کې د دماغ د پړسوب سبب ګرځي او همدا علت چې د پزې جدارونه تنګیږي او له پزې څخه اوبه راځي او د عملیا یو څه لستونزو سره مخامخ کیږي.
If we can just open it up
kamu ki wo kawalai shu yo ts khlas akluno narog ba pade dawal sara der loy taghir uwini
dawa aw de hasasiyat spregane kawalai shi che de pazi de safawalo sara mrasta ukli khuda amaliyat ho khalko sara che de hameshani sinyu sara makhamakhwi der zalem rastani shi kawalai
these are people who have
da ha khalik de che da dawal stunze worta de dreo miashtana rapade kho paida shi widi aw de antibiotic so dozuna istemal kadi aw bia ham da gui pa maras ki kum zangada taghir na da raghala
د اندسکوپای په ذریعہ یو ډول عملیات چې په روختون کې تر سره کیږي هغه دا چې مریض ته عمومي انستیزي ورکول کیږي په دې عملیه کې یو ډول نسج له دماغ نه لري کیږي خو اوس ډیر ډاکټران دی بل ډول عملیه نه استفاده کوي چې ورته بولون سینوپلیست وایي د دې عملیه په ذریعہ مریض ته صحوي بیهوشي ورکوي او هغه کولای شي چې په یوه عادي ماینه خانه کې دا کار تر سره کړي هغه دا سیخ چې په سر کې یو چراغ لري د ستونزمنې ساحې ښی خواته ورننه باسي او بیا یې د بالون کتیټر په نامه عملیه باندې بندې ساحې راخلاصوي د سینوس التهاب داسې حالت نه دی چې تل یې له عملي لارې تداوي وشي ډاکټران د سی ټي سکن له لارې دا تصمیم نیسي چې آیا دا عملیه ترسره کړي او که نه
دا
سکن ډیر لوی دی له هغه ځایه چې سینوزیت د پزې نه د اوبو د بهېدو سبب ګرځي نو په دې ډول د پزې سوري بندوي له هغه ځایه چې له پزې اوبه راځي نو ستاسې ښی اړخ زیات زیانمنوي
جنفر مازا مخکې له دې نه چې تر دې عملیې لاندې راشي د همیشني سینوس سره مخامخ وه
هر ورځ به ما سردردي درلوده
هغه وایي چې بالون سینیو پلاستي وکړه او اوس ډیره ښه شوې ده
اوس د پخوا په څیر ستړی نه یم په آرامۍ سره تنفس کولی شم او ښه خوب کولی شم
کله چې دا عملیات ترسره شي سینیوس لرونکی کس کولی شي چې په سبا یې کار ته ولاړ شي خو د پزې یو څه بندېدل به یې یوه اونۍ دوام وکړي ډاکټرانو 95% د عملیه کامیابه ګڼلې ده خو هغوی وایي چې دا عملیه د ټولو لپاره نه ده د مثال په توګه هغه کسان چې په نیزل پولیپس باندې اخته دي په هغوی باندې دا تداوي کار نه کوي
قدر مون اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدله مونږ درنه په دې هلې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي اوس ته دری برخه خبرونه اوریدل مفاتیح